آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او نجونو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او نجونې یې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت په رسمیت وپېژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي زه د تیر یونیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي کله چې موږ تمې انجو یا داخلی موسسی ته ورزو هغه از مرسخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاری تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امکان یا نهایي امکان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین لالهان د ګرځي چې اریوزی پی پی سی لار سی هغه وته یو تاسو د وزارت ته چوي ډیپلوم راوي نو تاسو باندې چې تر اوسه موږ څخه دولت ته امتحان نه دی اخیستی موږ راغ دي تر مسلونو پر ورسول سی چې موږ څخه دغه امتحان جر تر جره واخستل سی تر څو موږ ته د کامیابی په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ راکړول سی چې تر څو موږ ورته وظیفو کې اپلای وکړو ډیر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسي دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د ټیپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی تږي سوي وه راته سوي وه ظلمونه یې ورسره کړي وه بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه او شی ورته پاله کی او چم ورته وکی د ځوانان بیکار دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته دا چې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د آزادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما د غوښتنه د ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخې د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات یې تعلیمي حالات یې او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندویه زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې ستاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسو پروګرام ته میلمه کړي د تعلیم باندې د نجونو د تعلیم د بندیز پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاس پر تعلیم ډیر ټینګښ راغلی دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام که چا په خپلو نورو تعلیمو کې ازما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابو په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غزه غزاګانو کې ورسره تللې، زخمیان به درملن کول، اوبه به ورکولې، او تر یو قرارګاو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به دی د شریعت نه نگاس د څه پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریعت ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخ ته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چیغو بوغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هوا د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکتران یې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړه چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونهکه دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه لا نست، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که یې نه غواړي، خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسالې د هاور لیکلې مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. د افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسی وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوانو خدای شته ښه ځوانو اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني. او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي. کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښوي. شش کال گرمی زیادی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرستې کېږي دا $30 میلیونه دي کتو دي، دغه مرستې چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیژ یا دادی خپل په شکې دادی ټول 400 پیره جمع کی سره ځان تیرځي، په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي نه بل ته رسېږي نه بل ته رسېږي، دا ټول دی خپل په شکې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دی خپل په شکې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوری پا خیر نہ جوڑ نہ اسپلی ورس مگا دغا یو خبر د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دو نفر مو غوار سی بدل سی نور هیڅ لتاس نه نو ور د دوغو پجا سی دغا سی د ملت خلق را د کینه وی قبول اند کو دام نه دی قبول ور لسوار می نورم درته ویل دی سیاو قاضی یو ولسوال پاکستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغه سی کار کوي؟ تاسو دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسو خدمت کوو، موږ د تاسو په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم درسره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي والا کوم نشته.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی، بېخي څوک پاملرنه نه کوي. ته د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لږ کې حکومت مخ وړوي، بېخي نه روډ شته کې نه هسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستیر ته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیغام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي، انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سی وس دی ارې وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله د خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دی په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دی، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دی؟ اصلي مدنیت دا نه دی، اصلي مدنیت دی موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه وو، هغه خلک هغه ځینې ووتو. نو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکټران ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، موږ هم درته خبره کړه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بېوزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنۍ حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکی ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر وکړي. ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړۍ کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس وکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر، خو که راشو د طالبانو واکمنۍ ته
کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دی چې دا مونږ هر څه چو وړ وغه سی وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 دواویشت یولس سلریویشت دوسوا یو.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشکي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 اویا نوي 1 نوي 215 شمېره ور بیا وایم 0 اویا نوي 1 نوي 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زموږ د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیر زیاته مننه. د ازادۍ رادیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړم 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسم. صفر و دو وار صفر دو وار دو دو صفر و شپار انز شنراز دی بیا صفر و دو وار صفر دو وار دو دو صفر و شپار انز از دې رادیو څخه په دې لمه چې ما پیغام نشر کی. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدن کارکون کامکارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده آباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که دا جا زروي یا د خپل زما غږ اوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنی شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 2 3 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسې ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یوایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
آزادی ملما
سلامونه. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نننۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانې سیمې خلیل الله خلیلی لیسه تا وم سنف تا شامل سوم. البته ما دی سوی امتحان ورکوال تا یو لسکلان وما چی بیای وم سنف کی ونی ولم نو بیا میاسری خوانزای لام اغا وم سنف ندغا سپس پایل کو آین تر یو لسم پوری بیا البته لسم که غلام در خان لیسه ترا بدل سوم جداد لیسه مریم سیمک بازار سیمکیو نو بیا آلتا یولسم دولسم تر منزی و وڑا وقفا و بیا می آلتا مدرسه چونای ما درسون نمگری پاتا و بیا می دوره در مدرسه چی ختم است و بیا می دولسم تا پس ادامه ورکرا و بیا می دغاسی دولسم پسی ویل و دغاسی پا ترتیب و سلسله سر پانتون و تر آخیره پود.
بله تنها صاحب مختر دیسی پانتون تا لارشه و دی پانتون پاره راتو است دی مدرسه دی دوری راتو است اغا دوره چنگ و چه خاطره لری تره؟
ولا مدرسه دوره لکنوری طول دوری خپلی مثبت یا منفی خاطره یا مثبت یا منفی ارخونه لری یو مثبت ارخ چه آلتا دو اغا داو چه دا درسونو کی وقفه ایت وقت نرامنست که ده استادان همیشه مدرسه که حاضر وید نو ده خوانزی بیاده سی او چی کلا با استاد یا چیرته کار دلود یا با راتو کم با راتو یا با نراتو یا با ماش کفایت نکل خواهد مدرسه استادان پا مدرسه که موجود و که یو نو بل بایو که بل نو بل بایو نو منفی ارخونه بایم ده او چی مثلا مو چی ما شما نو باید کرو تطلالی وای رودهیم را طوله کری وای ده خلکو ده کرونو نه او دا یو ډول وان سوالګری ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیږ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري تاسو هم دغسې تجربې لري یو کنه
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسه استادان متاسفانه وحل دیر کهی او دیر کلک کلک وحل کهی خو متاسفانه کل جزی کوانزی تا اولادم حالا دیر متفاوت نو کوانزی کم زین استادان مول چی دیر کلک وحل کول البته پا دیورستوی که دی کوانزی و حالا دیر کسوی و خو مدرسو که متاسفانه وسم جزی خبریگم دا دی وحل و تکول و کلتور یو داول دسی بنسطی زالتا موجود ده حتی تاس شکا دی مدرسه که دی عربی گرامر پایل هم کوی یو د عربی ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل گردانونه پکې ذکر شوی دی پایلې هغه فعل په گردان باندې د په نامه د صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دی ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شه کتبه وایي که داسې کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل خامل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین ده پاره تو طول معصر لاره و نو دا شایسته متاسفانه
کله چه بیا تاسی لغزنی و لاره کابل تا و شوانزی تا داخل شوی طبعا چه درسونو در متفاوت و تاسی یو تا ویل دلتا بل چه شول نو آغا اول کلون در تا سخت نو و تا دی جبی مشکل با ما هم شاید در لود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دیني علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دیني علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته همغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم. او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سنف ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره وه، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، او یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوب کې هغه به ډېر راډیو بی بی سي اورېدله. نو تقریبا زموږ کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چې هم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته. ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي، مړې خدای دې وبکي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شي نو فزیک زده کړه. بیا نو همغه علاقه د ما او د همغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه. ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې، خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سمه. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځی ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د دې نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده. نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي یو څه وسي. نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل سوي او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالات به رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زفت دیری خو دو کسی دیری جالب دی اقا داده چی اول مو خود چی ده جگره ده کابل ده کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو. نو مگا همیشه ده فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي. حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل سوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو دای داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمت خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمت ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستیو وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده. ل چور نراتلم لکه جنت چې راځي واقعا ل ټول کابل نمزړه لا ټول خپل لابراتوار مزړه نراتو نو هغه اوله مایوسی چې زه ورغله یم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه نراتلای دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری و ډیر ښه و نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وایي مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کرتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چېرته زده کړې وکړې یا چېرته لاړی
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ویل ښه صحیح ده بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوان انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ بیا درې نیم کاله هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره راجوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو له هغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوو
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري که تاسې کومه تجربه جالبه وی یا خاطره لری اخو وایست
غټه خبر دا ده سروان سر چی موږ په هر چاپیریال کې چی اول باید دغه چاپیریال کاری چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو دلته کار یو ځان ته کلتور لري پارټي کول یو ځان ته کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري نو دا ټولو ته درناوی کار د اول په هوای کار د بیا درناوی که دغه کار ونکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسې کې چې ووایه چاته چې نه بجې درځم که په نه بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی خو دلته مثلا نه بجې نفر تاته منتظر یي ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا تینی چې ته څونه بدې خپل کار کې جدي یا مثلا همدغسې دی اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه لس زره غواړم هغه به چې نه پنځه زره در کوم بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي بیا به غواړي چې نه اته نیم زره دغه سمې چنې به ورسره وکړي او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډېر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده په نینیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل عذابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه هېڅ میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړې او تا راونه غواړي دا معنه دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي حداقل چې تاسې هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی په دې شکل سره کومک کولی شئ
بالکل متاسفانه که درته وایم هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډېر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډېر کار ته اړتیا لري آرام او موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی وه هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د هلکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره اوس مخته بیا یم که څه هم یو روپۍ معاش نه اخلم خو دا کار ورسره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لیږم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانۍ ورځ باندې راسئ کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کیدای نسئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شی لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بلکل خوامه لکنه کوله سرگرمی وراته پیوشی بمی لکنه کوله وس دیر کوشش کم چه سپورت وکمه ولیبال کومه دیر او منده دیر وام
دا
ډاکټر صاحب تنها تاسې په جرمني کې ډېر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوئ، هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسې د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومنده ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومنده ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به دا خپل علم څنګه شریکوئ؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډېر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها. سلامت اوسئ، خدای پامات.
Thank you. تندر دغم تیزی دای ساسم